تریزا می د سیشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل.
د غزې او اسرائیل په سرحد کې مو د انسانانو وژنه ولیدله چې یوه غمیزه او ډیره د اندېښنې وړ پیښه وه. دغه ډول تاوتریخوالی سولې ته زیان رسوي او له ټولو خواو غوښتنه کوو چې له زغم څخه کار واخلي.
د فلسطین له وګړو سره د پیوستون شولو لپاره اعتراضونه له منځني ختیځ او اسلامي هیوادونو څخه د نړۍ تر سطحې پراخ سوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبې په ورځ په منځني ختیځ کې وروستۍ پیښې او د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژنه وغندله.
د منځني ختیځ په سپېڅلې خاوره کې د کړکېچ پر زیاتېدو سخت اندېښمن یم. دا تاوتریخوالی د سولې، ډیالوګ او مذاکرو په وړاندې خنډ ایجادوي.
په یونان، سویډن، د لاتینې امریکا په ځینو هیوادونو، ترکیې، اردن، لبنان او هندستان کې په غزه کې د فلسطینیانو د وژل کېدو او په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانیستل کېدو اعتراضونه دوام لري. د دوشنبې په ورځ پر فلسطیني اعتراض کوونکو د اسرائیل د پوځ په ډزو 50 فلسطینیان ووژل سول او شاوخوا 1200 تنه نور ټپیان سول. دوی پر دې اعتراض درلود چې د امریکا سفارت ولې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سې شنبې ناوخته په دې باب غونډه وکړه چې د اسرائیل او فلسطین استازو پکې یو بل ته تون الفاظ وکارول.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی شعرونه کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرالاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. په دې ورستي کې د افغانستان د بشري حکومت خپلواک کمیسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خبر کړی دی. که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو په راپور کې څه راغلي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلق د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي. یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید بیرته اصلاح شي، او کله چې دوی بیرته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی. یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي. نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي، لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې، یعنی هر څوک دروغ وکړل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي. نو لزکه په دې همدې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري، او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې وي زی او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حقوقو وضعیت په وضعیت وسیړي، او کچیرته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت وروړاندې کی ترسو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمیز دفتر په 1999 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونو نه لاس تر وړي دي. او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلې ده، په دې گزارش کې موږ په افغانستان په ولایتو کې یعنی مرکزی ولایتو کې 13,438 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح په اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل. په دې 13,438 نفر کې 13,102 نفر محبوسین یعنی په محبسونو کې قید او بندي دي، او 13,102 نفر نارینه، 118 نفر ښځې، او 204 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي. او د کابل سیمه ایز دفتر 169 واري له دې محلونو نه یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده، چې له دې جملې نه 116 واري موږ له نظارت خانو نه، 50 واري له محبسو نه، او 40 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزو نه موږ نظارت کړی ده. چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبې کړې دي، چې له دې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلی دي، او په دې 510 شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقونو نقص ثابت شوی، چې د افغانستان د بشري حقونو د کابل سیمه ایز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي، پیګیري کړي دي، او له هغه مربوطه مراجعو سره یې شریک کړي دي، او 131 نور شکایتونه چې هغه نقص نشو بله مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقونو نقص نه دی، هغو ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوي دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که اوریدونکو ته دا په د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په 1969 کال کې رئیس جمهور شپږ د افیو تخفیف فرمانونه صدر کړي دي، چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صدر شوي، لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې، یا هم د 8 دسمبر په مناسبت باندې، یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې، یا هم همداسې د افغانستان د استقلال دی ورځې په مناسبت باندې، همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي، چې په دې دا فرمانونه کله چې صادریږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي، او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د افی په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د افی او د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی، چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي، او په تیر کال کې د کمیسیون 10,499 دوسیه سیړلې دي، چې په دې 10,499 دوسیه کې 10,290 نفر محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي، چې له دې جملې 1,600 نفر عفو شوي دي، او 1,143 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,143 نفر نه چې تخفیف اخیستی ده، 14 ماشومان، 103 ښځې، او 8,955 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي، نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي، نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 210 دوسیې رد کړې دي، یعنی دا 210 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې وي چې مستحق نه وو، اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي، نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیه رد کړی دی.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې له بده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محبسو نه که موږ نوم اخلو، یو خو دا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثرا د اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري، یعنی هغوی اکثرا چې موږ ورځو مصاحبې ورسره کوو دوی همدا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصله نسته زمونږ په دوسی کې مونږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعونو معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي اما نه پوهیږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانو نظمونگ محابس خصوصاً معیاری تعمیرون نه لري، یعنی معیاری او دولتی تعمیرون نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محبس یا هم د پروان محبس. په داسې مناطقو کې دوی هلته محبس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته. او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحیح اوبو شتون نه لري، ډوډۍ یې مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثره تاریخ تېره دوا وي، لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلی دي چې اکثریتو محابسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریخ تېره ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې که مونږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ځانته جوړ کړی دی چې هلته هغه مضنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه دوه اویا ساعته پی تیر کړي او یا هم دوسیه یې رسمي کړي یا هم تحقیق په دې اړه وکړي، دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډیره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محابسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره ترڅو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو گزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې غوته انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې گزارش کې هم هغه مشکلات چې مونږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه منشر کړی دي، مونږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي، لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 5000 زندانیان لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ په هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډیر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي. او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیې په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی موږ داسې دوسیې هم لرو چې یو کال پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي. په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو ملګری.